واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي چې د متحده ایالاتو د افغانستان د سولې بهیر د چټکولو هلی ځلې پیل کړې دي د بارنو چارو وزارت ویان نت پرایس وویل چې د واشنگتن یو لومړیتوب دا دی چې د افغانستان مشکل ته یو ډیپلوماټیک حل پیدا کړي نوموړي وویل چې امریکا هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان ته کومه نسخه وړاندې کړي خو په خبره دا هڅې کوي چې د افغانستان داخلي غاړي نړیوال متحدین او د سیمې هیوادونه قانع کړي چې د افغانستان د امنیت ثبات سولې او د تیرو لسیزو د لاسراوړنو د ساتلو لپاره ګډ کار وکړي او برخه پکې واخلي نوموړي داسې مال د خبره کړي چې د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ولسمشر غنی ته په واستول سوي لیک کې غوښتي چې واشنگتن غواړي د امریکا روسیې چین پاکستان ایران او هند سره په ګډه د افغانستان د سولې پاړه غونډه جوړ کړي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال روزمری دی کارلو ویلي چې د همشموله سیاسي حل لپاره افغانستان پایدار سولې ته رسیدای شي خو ویل چې د ستونزو حل دومره آسان نه دی دا پرمختګونه داسې مال کې چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له ولسمشر غنی او نورو سیاسي چارواکو سره د لیدو ورسته په پاکستان کې د غیوا د پاوز لوی درستیز جاوید کمر باجو سره لیدري او د افغانستان د سولې په اړه ورسره خبري کړې دي روسیه غواړي چې په افغانستان کې د سولې پروسې د پرمخړلو پر موضوع د دې میاشتې په 13 نیټه په ماسکو کې یو کانفرنس جوړ کړي او د دې لپاره د افغان مشرانو او طالبانو نه علاوه د امریکا چین او پاکستان سفیرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده د دې کانفرنس وړاندې تر ټولو مخکې د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف تیر میاست خبری رسنۍ سپوتنیک سره په یوه مرکه کې ورکړې وو هغه وخت ویلي چې چون د افغانستان د سولې پروسه د ځنډ سره مخامخ ده نو په دې خاطر روسیې د افغانستان په اړه په ماسکو کې کانفرنس دایرولو لپاره د امریکایي چارواکو سره هم خبري کړې دي هغه ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه پر مخړلو لپاره د خبرو لپاره یو بل لار هم شته چې په اصل کې د امریکا وړاندیز دی او دا غي پر اساس باید یو وړ ډله جوړ شي چې په هغه کې د افغانستان د سولې په پروسه تر ټولو زیات غیظ لرونکي هیوادونه یعنی امریکا چین پاکستان او ایران شامل وي خو هغه ویل چې چون ایران اوس مهال د امریکایي چارواکو سره د اختلاف په وجه په یو میز کې شنستو ته تیار نه دي خو یې څرګند کړ چې ایران به په دې اړه خپل دریز بدل کړي پاینی حال کې د افغانستان د بارنو چارو وزیر محمد انیف حتمر ویلي چې افغان حکومت د ماسکو په کانفرنس کې د ګډون په اړه فکر کوي د میانمار په ینګون شهر کې هغه خلکو چې په اپارټمنټونو کې امنیتي ځواکونو ماسره کړي د سې شنبه پر ورځ ویلي چې امنیتي ځواکونو د هغوی کورونو تلاشي کړي او د هغو کسانو پسې ګرځي چې د پوځي کودتا پر ضد په مظاهرو کې برخه اخیستې وه هغوی زیاتوي چې امنیتي ځواکونه په خاصه هغه اپارټمنونه په نښه کوي چې د نیول سوي ملکی حکومت مشر آن سان سوچی د ګوند بیرغونه پرې لګېدلې وي په برما کې تیر میاس پاوز وخت ترلاسه کړ او د آن سان سوچی منتخب حکومت یې ړنګ کړ تر هغه وروسته هر ورځ په دې هیواد کې مظاهره روان دي امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو پر ضد لاس په کار شوی او ګڼ شمیر کسانې تر اوسه نیولې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر په وینا تر اوسه د دې مظاهرو په ترڅ کې تر 500 ډیر اعتراض کوونکي وژل شوي هم دي د امریکا متحده ایالاتو د جو بایدن حکومت د سه شنبه پر ورځ پر ایران په لومړي ځل نوي بندیزونه ولګول او دوه تنه تحقیقات کوونکي هدف ګرځولي چې تور پرې لګېدلې چې د بندیانو سره شو وضعیت نه دی کړی پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ چې د ایران اقتصاد ته د ضربه ورکولو لپاره سخت بندیزونه پر لګولي وو نوي حکومت بیا یوازې دوه چارواکي هدف ګرځولي او دغه راز د غوي د کورنیو په غړو هم بندیزونه لګولي چې امریکا ته سفر نسی کولای د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي چې د ایران اسلامي انقلابي ګارد دوه چارواکي علي همتيان او مسعود صفدري د 2019 او 2020 کلونو کې د اعتراض کوونکو سره غیر انساني برخورد کړی وو او شکنجه کړی وو د امریکا په خوانی د ټرمپ حکومت د ایران اسلامي انقلابي ګارد تراګر ډله بللی وو د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي دي چې په ایران کې څوک هم د بشري حقوقو په سرغړونو او د شکنجه کولو ذمہار وي امریکا به د غوي پر ضد اقدامات وکړي بلینکن زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات د ایران د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د خپل خلکو سره د عزت او د درناوي چلند وکړي د امریکا بایدن حکومت د ایران سره د ډیپلوماسۍ د پیل ملاتړ کوي خو په دې هم ټینګار کوي چې بشري حقوقونه ورته لومړیتوب لري چې د امریکا متحده سعودي عربستان هم پکې شامل دي د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویلي چې په نړۍ کې په هر درو شوز کې یو د فزیکی او جنسي خشونت سره مخامخ ده. دغه راپور پر اساس د شوز سره فزیکی او جنسي خشونت د کورونا وبا له پیل کې دوه سره زیات شوی دی. دغه راپور پروند سه شنبه پر اوس پور شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان له حکومتونو څخه غوښتي چې د شوز سره د زور زیاتی او اقتصادي نابرابرۍ ختمه کړي او وايي حکومتونه باید د خشونت قربانینو ته خدمتونه وړاندې کړي. دغه تحقیق یو څېړونکي کلوډیا ګارسا مورینو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د نړۍ په ځینو برخو کې تر نیمایي زیاتې ښځې له زور زیاتۍ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي که څه هم په اروپا کې له ښځو سره خشونت کم شوی، بیا هم 23% ښځې له زور زیاتۍ سره مخامخ دي. او په روسیې کې چارواکي وایي چې د نړۍ د مشهورو ټولنیزو شبکو فیسبوک، ټویټر او ګوګل پر ضد ریزې کړي دي. د روسیې رسمي خبري اژانس انټرفاکس د سه‌شنبه پر ورځ په ماسکو کې د یوې محکمې په استناد دا خبر خپور کړی دی او وایي چې دغه شبکو د مخالف سیاسي مشر الکسی ناولنی د پلویانو هغه پوسټونه نه دي لمنځه وړي چې ماشومان پکې مظاهرو ته رابلل کیږي او وایي چې په ټویټر، ګوګل او فیسبوک باندې درې درې دعوې سوي او که ثابت سي د هرې دعوې سزا به تر 4 میلیون روسي روبل یا 45,000 امریکایي ډالر پورې وي. انټرفاکس وایي چې په روسیې کې د ټیک ټاک او ټیلیګرام پر ضد هم دا وی سب سیوی دي. د رويټرز خبري اژانس وايي چې فیسبوک، ټویټر، ټیک ټاک او ټيليګرام تر دې دمه په ډیره څنې دی ویلي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا امریکا غا تویل چې روسیا د همدې مارچ میاشتې په 13مه د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه جوړه او د افغان چارواکو، طالبانو او امریکا په ګډون د افغانستان گاونډي هیوادونو استاذ ته پکې بلنه ورکړه ده. روسي په داسې وخت کې د افغانستان د پخلاینې په تړاو د یوې جلا غونډې تیارې نیولې چې په افغانستان کې د جدي تغیراتو راتلونکو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جمهور رئیس غنی ته د استول شوی لیک په اړه تاوده بحثونه پیل شول. حکمت سروش په رپورت کې نور جزئیات لري.
د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې ټاکل شوی روسیا په نږدې راتلونکي کې د وی غونډې کوربه وي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې دغه غونډې ته د افغان چارواکو، طالبانو او امریکا په ګډون د سیمې د هیوادونو استازي وربلل شوي.
روسیا غواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د 13 د مارچ د سولې کانفرنس دایر کړي. د کانفرنس ته د ملي مصالحې عالی شورا رئیس، د حکومت رهبری او یو شمېر سیاسي مشران دعوت شوي دي. ترڅنګ ممکن د سیمی یو شمیر هوادونه هم دعوت شي او طالبان هم. د ملي مصالحې عالی شورا تر اوسه مشوره کوي چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي کنه. هر کله چې تصمیم ونیسي هغه به اعلان کړي.
په مسکو کې د دغه غونډې د جوړېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر غنی ته په یو لیک کې په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې لوړې کچې د غونډې جوړولو خبره کړې وه. هغه لیک چې افغان چارواکو او سیاستوالو یې په اړه توند او نرم غبرګونونه ورکړل.
در مثالهای گذشته تماس و ارتباط و سطح صمیمیت ما با امریکا و کم بلند بوده و در این راستا در دیپلماسی خود همین جواز دادیم که بطور تماسا برقرار شد. بناهن او را ما خدای ناخواسته یک نوع اهانت و یا یک نوع بی اعتنایی نمی پندارم.
یو شمیر شنون که وای افغان حکومت دی پر ځای چې لخپل لوی متحد امریکا سره د تقابل سیاست غوره کړي، شاده د روان وضعیت درک او د تفاهم لاري د سولې هڅې د افغانستان په ګټه وڅرخوي.
د افغانستان حکومت باید داسې دریځ ونیسي چې دای جذاب وي، دای حق به جانب ښکاره سي، دای پیروز او ظفرمند ښکاره سي او برلاسه ښکاره سي. په ډیر غلمغالونو باندې دا چې وای چې مرمۍ مخې ته درېږم دا غدي اخیری ورځی خبرې دي چې سړی باید وکړي.
کچی ته موږ تقابل ته لار شو سربیر پر دې چې واسم نرسېږي چې په یو وخت کې څو جبهې خلاص کو، دا به زموږ داخلي وضعیت ته هم په کتو سره ډیر بتاوان ورسېږي. ځکه چې دنه په افغانستان کې یو سیاسي او ډیر ټینګ جوړښت ضرورت شته چې په هغې باندې سیاسي اجماعي د هغې لپاره د افغانستان ملي ګټې مطرحي او د هغې لپاره د سولې پروسه د یو ملي پروسې په صفت ورته وکتلی شي.
شنونکي وایي چې د امریکا ورستي جدي سرګندونی شي چې دا د افغانستان د سولې لپاره ورستي فرصت دی. ټول اړخونه په ځانګړي ډول طالبان باید له دې فرصت څخه د تلپاتې سولې لپاره کار واخلي.
طالبان باندې هم فشار ده ځکه چې کداغه اخیری موکې نه ګټه تر لاسه نه کی ممکن د دوی لپاره هم حالات سدول چې تر اوسه پورې پاتې دي لړیواله سطح په پاکستان کې او په افغانستان کې پاتې نشي. دوی کولی شي جګړې ته دوام ورکړي خو که دوی دغه موقع ضایع کړي نو داسې بریښي چې د جګړو یو نوې سلسله به په افغانستان کې پیل شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د بدیلو لارو په اړه تازه طرحه د افغان حکومت تر څنګ له طالبانو سره هم شریکه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد د سولې د وروستیو اقداماتو په تړاو د پاکستان له پوځ سره هم خبرې کړې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. امریکا حکومت وی هڅه کوي د افغانستان د مشکل د حل په برخه کې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس ویلی امریکا د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د باثبات سولې غوښتن کده. نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
د سولې په خبرو اترو کې ځنډ او د تاوتریخوالو زیاتېدل د دې لامل شول چې امریکا د افغانستان حکومت او مخالفینو ته د سولې د قرارداد یو اته صفحه‌ای طرح وسپاري. د افغان حکومت او مخالفینو په وینا امریکا له دواړو لورو غوښتي دي چې په خبرو کې د پرمختګ په هدف پر راتلونکو نیو کې په ترکیه کې سره راغون شي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې امریکا د خبرو لاله د افغانستان د مشکل د هواري ملاتړ کوي.
دا بالکل رښتیا ده چې متحد ایالاتونو داسې لارې چارې لټوي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ راشي. د وی باثباته سولې لپاره لید داسې یو تلپاتې سولې چې باید د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت وشي.
کارل پرایس زیاته کړه امریکا د تحمیلولو لارې هڅه نه کوي بلکې دا غوړي چې د سولې په خبرو کې د هر لوري ملاتړ وشي.
موږ هر هغه څه چې په توان کې لرو کوي څو خپل نړیوال متحدین شریکان او د سیمې نور اړخونه سره کېنو او روښانه کړو چې موږ ټول د افغانستان پر راتلونکي امنیت او ثبات کې خپل ونډه لرو. د میرمنو او نجونو په برخه کې د ترلاسه شویو لاسترونو په ګډون د ټولو هغو لاسترونو ساتلو ته پام وشي چې په تیرو کلونو کې ترلاسه شوي دي.
د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون وایي هم د دوشنبه په ورځ وویل چې امریکا له ډیره وخت د نظامی لاري نه بلکې د سیاسي لاري د افغانستان د مسالې د هواري غوښتنه کوي.
موږ له ډیره وخت راهیسې وایو چې دا مسله باید د سیاسي لاري هواره شي نه د نظامی. مسله د افغانستان د راتلونکي د جوړېدو ده څو ترلاسه شوي لاسترونه وساتل شي او د یو امن او باثبات افغانستان د پرمختګ لپاره لاره هواره شي.
د بایدن حکومت اوس هم د می په لومړی نیټه د هغه توافق لمخې چې د ټرمپ د حکومت له خوا تر لاسه شوی دی د افغانستان څخه د خپل ټولو 2500 پوځیانو په ایستلو غور کوي.
ټول
د ضرب العجل په فکر کې دي او اوس هم ډیر تمرکز په ډیپلوماسۍ دی څو د خبرو لاري یو توافق ترلاسه شي خو تر اوسه د پوځیانو د راتلونکي حضور په اړه تصمیم نیول شوی نه دی.
بلخوا ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د سولې په اړه وروستي تحولات لنګدي څاري او هغوی له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې د خبرو له لارې د روغې جوړې لامل شي.
میرمنې د همه شمول سیاسي حل لارو په موندلو کې مهم نقش لري کوم چې د تلپاتې سولې لامل کېدای شي. خو له دې سره سره د هغو خنډونو لرې کېدل چې د میرمنو د مشارکت په لار پراته دي ساده کار نه دی او فوري حل لار نه لري. په دې برخه کې د ټولو دخیلو لورو اوږدمهاله او جامع هڅو ته ضرورت دی.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت په لیک کې د نوی ورځو لپاره د تاوتریخوالو د کمیدو وړاندیز شوی چې کولای شي د طالبانو لخوا د پسرلنۍ عملیاتو د پیل مخه ونیسي او وروسته به د دایمي اوربند او بیا به د سولې د قرارداد لپاره لار هواره کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، اسټرالیا د میانمار د پوځ ضد د حقانه وروسته اقدامات کړي دي چې هغه په میانمار کې د ټاکل شوی حکومت ضد کودتا وکړه او د حقانه وروسته په دغه ملک کې په تشدد کې زیاتوالی راغی. په سیدنی کې د امریکا غږ خبريال فلمر سره رپورټ را لګولې چې نظرانه یوسف زیدر تاوري.
استرالیا وایي چې په میامار کې په مظاهره کوونکو باندې تشدد اندېښمن کړی دی. استرالیا وایي چې د فروری په میاشت کې د هغه نروسته چې پاس په منتخب حکومت باندې کودتا وکړه په دغه ملک کې د تشدد پیښو اندېښمن کړی دی او د میامار د پوسنې غوښتي دي چې په ولس باندې د تشدد نه ډډه وکړي. د هغه نروسته چې د میامار پوس کودتا وکړه په ټول ملک کې مظاهرې شروع شوې دي. ملګري ملتونه وایي چې تر اوسه پورې 50 کسان په دغه مظاهرو کې وژل شوي دي. د هغې په ځواب کې د استرالیا حکومت د میامار سره خپلې دفاعي مرستې ځنډولې دي او وایي چې یوازې په بشري مرستو ته دوام ورکړي چې هغه د خلکو سره مرسته ده. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر مریس پین وایي
We have looked at the nature of the limited bilateral defence cooperation program we have had and that has been suspended. We have also looked at the
Munga de Myanmar sara de difai hamkari pa barkh ki khbal mahdood dwar khizo programuno ta apya katana kida. Amun de parmakhtiyai projo pa ara bandi hum khbal programuno aw murasto ta apya katana ko. مونګه په میامار کې د هغه خلکو چې ضرورت پلري او نادار دي د هغه سره خپل مرستو ته دوام ورکړو. میامار د جنوب ختیځ اسیایي ملکونو په جمله کې یو د ټولو غریبو ملکونو نه دی. پین وایي چې هغه د پریکړه د ازیان د غړي ملکونو جاپان او د هند سره د مشورو نه وروسته کړې ده. هغه وایي چې استرالیا د شان ټرنل د امنیت په اړه باندې هم اندېښمن دی. شان ټرنل چې استرالیایي کارپو دی د میامار د رهبری آنسان سوچی سره د اقتصادي مشاور په توګه کار کوي. د یادونې وړ ده چې آنسان سوچی شاوخوا یو میاشتې مخکې نیول شوې ده او تر اوسه پورې په توقیف کې ده. میامار چې د برما په نوم باندې هم مشهور دی په 1948 کال کې د برتانیې نه ازادي ترلاسه کړې وه. د یادونې وړ ده په دغه ملک کې د 1928 کال نه والا د 2011 کال پورې زورواکه پوځي حکومت و. د یادونې وړ ده چې په 2015 کال کې په میامار کې آن سان سو چی د دیموکراتیکي مشري په توګه منتخب شوی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. تیر کال په مارچ میاشت کې چې د روغتیا نړیوال سازمان د کووید 19 ناروغي وبا اعلان کړه لالمخه وژونکې او خبرېدونکې ثابته شوې وه. دا یو نوی ډول ویروس چې ډېر ناپېژندل شوی. له هغه وخت راهیسې څېړونکو زیات څه موندلې چې څنګه پر بدن د اوږد مهال لپاره تاثیر کوي. نور تفصیل پر پورت کوي.
کووید 19 تنفسي ناروغي د چي د ویروس له کبله پیدا کیږي چې په رسمي ډول د سارس کووید 2 په نامه یادېدل. دا دویم ځل چې په کورونا ویروس خلک اخته کیږي او له کبله مړ کیږي. لومړی ډول یې د 2002 کال په نومبر کې په چین کې لیدل شوی و. اوس دا ویروس بیا په 2019 کال کې پیدا شو او دا ځکه د کووید 19 ورته نومول شوی دی. دا ویروس په سږو برید کوي. کله چې هلته نه نوځي هغه مالیکولونو ته ضربه رسوي او خونسا کوي چې موږ سره د عفونت پر وړاندې مبارزه کې مرسته کوي. د کووید 19 له کبله تاماس سټیل د خپل سږي پیوند کول ته دوه ځلې اړتیا درلوده.
نه دې سره ورته نه ده چې څوک دروختون په خونه کې د هر ځل ساه اخیستلو لپاره هڅه کوي او دا کار ما د 50 ورځو لپاره وکړ.
سګي د وینې جریان ته اکسیجن لګدوي او ویروس کولای شي سږو ته زیان ورسوي او د اکسیجن کچه راټیټه کړي. کېدای شي ناروغان بیا مصنوعي ساه اخیستل ته اړتیا ولري. کووید 19 کېدای شي د وینې د لخته کېدو لامل شي. هاو کسانو چې د لوړ فشار او مغزي سکتې لکبلې رګون ته زیان رسیدلې وي او یا قلبي ناروغي ولري زیات له خطر سره مخامخ دي.
د هغوی په وینه کې داسې انزایمونه و چې د زړه حمله د حالت سره ورتهوالی لري. که څه هم په شریانونو کې کوم خند نه دی رامنځته شوی د زړه په حرکتونو کې اختلال رامنځته شوی او دا ډېر لوړ منشا او مبدا لري.
کورونا ویروس له التهاب سره کېدای شي د زړه نس یا سلول ته زیان ورسوي. یو شمېر بیرته رغیږي خو یو شمېر نور نه رغیږي. ډاکټرانو ته دا هم معلومه شوه چې د کورونا ویروس کېدای شي د بدن ډیرو حیاتی اعضاو ته زیان ورسوي. په دې کې پښتورګو ته زیان شامل دي. تیر کال د نیویارک روغتیایي سیستم کې د کووید 19 15,000 ناروغانو کې دا مسله کتل شوې چې موندنی دادي.
په 15,000 څلور سو ناروغانو کې چې شپږ د شاشاریا شپږ فیصد ناروغان کېږي په پښتورګو کې شدید ستونزې رامنځته شوې یا زیان لیدلې دی. هغو کسانو چې د پښتورګو ستونزې درلودې 14% د دیالیسز عملیت اړتیا درلوده.
له د ټولو سره سره څېړونکو له هم په دې کار کوي چې کووډ 19 پر بدن څه اغیز لري، خو شدید تاثیر پر سږو دی. سږي لمنځه وړي، زیانمن شوي سږي په سختۍ د وینې جریان لپاره اکسیجن ترلاسه کوي او غړي اکسیجن ته اړتیا لري څو فعالیت وکړي، چې د نه موجودیت په صورت کې کېدای شي سږي زړه او پښتورګي له کاره ولويږي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
زمون غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. د افغانستان حکومت په اقتصادي سکتور کې د ښځو د ونډې زیاتولو لپاره د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په نوم دوه ورځنی کانفرنس را بلل دي. ټاکل شوی په دغه کانفرنس کې د هغو لارو په موندلو باندې بحثونه وشي چې له مخې د افغانستان په اقتصادي سکتور کې د ښځو ونډه زیاته او ورته د کار زمینه برابر شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د کرونا وایروس د وبا له امله په اقتصادي سکتور کې د ښځو ونډه کمه شوې. په دې اړه پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورت.
دا د ورځنی کانفرنس د سکتوري وزارتونو او متشبثو ښځو په ګډون نن په کابل کې پیل شو. د افغانستان لومړی میرمنې رولاغنی وویل سره لدی چې افغان میرمنې د دغه هیواد په اقتصادي وده کې فعال او غیزمن رول لري، خو په اقتصادي پروګرامونو کې له پامه غورځول شوې دي. د میرمن رولاغنی په وینا ښځې د کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول لري او باید ورته د کار کولو زمينه برابر شي.
پس از این کې زنان با ایجاد تجارت های کوچک
د دې لپاره چې ښځې د کوچنی او متوسط سوداګرۍ پر رامنځته کولو کې بې ساري وړتیا ولري، باید ورته زمينه مساعده شي، ځکه چې همدا سوداګري د ټولنې د ملاتړ جوړوي او په یو هیواد کې د سیاسي او اقتصادي ثبات دی ودی لامل کیږي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو په اساس په 1999 مالی کال کې د افغانستان په اقتصادي سکتور کې 14.15% ښځو فعالیت درلود. د دغه وزارت مرستیال محمد نبی سروش د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په ملي کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د کرونا وایروس وبا هم د دې لامل شوی چې په اقتصادي سکتور کې د ښځو ونډه کم شي.
د
1995 کال په پرتله 10% کمواله راغلی او لامل یې هم په روان کال کې د کرونا وایروس وبا و چې کوچنیو او متوسطو متشبثینو او اصنافو ته لوی صدمه ورسوله. د دغه وزارت شمیرې ښیي هغه ښځې چې په افغانستان کې کار کوي 53% د صنایعو په تولیدولو، 19% په کرنه او کابو 15% په عامه خدماتو کې بوخت دي. بنفشه احمدی یو لدغه افغان میرمنو سره د چې د زعفرانو او مسالې په کاروبار کې شاوخوا 1 میلیون افغانۍ پانګونه کړې ده او یو شمیر نور خزو ته هم په خپل شرکت کې د کار زمينه برابره کړې ده. بنفشه احمدی وایي د ناامنۍ او د سولې د خبرو نامعلوم برخلیک په کاروبار منفي اغیزې کړې دي.
ناامنۍ او د سولې مسالې زموږ په خرڅلاو اغیزې کړې دي. بازار دومره ښه نه ده او سوداګر په خزر پانګونه نشي کولای.
په همدې حال کې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د 14 مالی کال په بودیجه کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ځانګړې بودیجه په پام کې نیولې ده. د دغه وزارت د مرستیال نذیر کریمی په وینا د یادو پروژو ارزښت 2.8 میلیارد افغانیو ته رسیږي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو په اساس د دغه هیواد نفوس ته باندې 2.2 میلیونه ته رسیږي چې 14.1 میلیونه یې ښځې دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
د فبروري د میاشتې د لومړۍ نیټه د نظامی کودتا په خلاف د سولایز احتجاجونو په عکس العمل کې د برما امنیتي قواوو د فبروري د میاشتې په 16 نیټه په مندالای کې په احتجاج کوونکو باندې ډزې وکړې. دوه تنه یې ووژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. د پوځیانو لخوا د احتجاج کوونکو په ځپلو کې دوه تنه نور ووژل شول. امریکا د نظامی جنتا د بیرحمه ځپلو په ځواب کې د برما له نظامی رژیم نه په دوه نورو اضافي کسانو باندې بد ژونه ولګول چې دوی د دولت د دې شورا غړي ممکن او موی منت او ټوندي. دغه بند کنګل کوي چې د امریکا په قلمرو کې وي او د دوی سره د ورخړې راکړنه امریکایان منی کوي. دغه بندیزونه د هغو بندیزونو په درشل کې وشلو چې د فبروري میاشتې په ولسمه نیټه د برما د استخراجولو په درو شرکتونو باندې او د وسلوالو قواو د قومندان او د کودتا د مشر جنرال مین آنګ لایانګ په شمول د پاوز په لاسو وسانۍ او په خوانۍ او مامورانو باندې بندیزونه ولګول شول. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن په بیوسلی احتجاج کوونکو باندې د امنیتي قواو بې رحمه حمله وغندلې. د دوامدار بند کول او د سلګونو سیاستوالو بشري حقوقو مدافعینو او د سولایز احتجاج کوونکو بند کول هم ورټل. د بهرانه وچارو وزیر بلینکن د برما د خلکو سره کلک ملاتړ څرګند کړ چې په ټول هیواد کې په زړورتیا او ټینګ عزم سره راووتل چې نظامي کودتای یې رد کړل او د ډیموکراتیک حکومتوالۍ سولې او د قانون د حاکمیت د بیرته راستنېدو لپاره د خپل لوړې ارزو اواز پورته کړ. له هغه وخت نه را په دې خوا چې په برما کې نظامی جنتا قدرت ونیو تقریبا هر ورځ مظاهره دي چې په هغه وخت کې د مهمو خارونو او خارګوټو لارو کوڅو ته په سلګونو زره کسان راووتل. د برما پوز د یو کال لپاره استراري حالات اعلان کړ او د دولت مشاوره آنګ سان سوچی جمهور رئیس وین منت او نور لوړ رتبه چارواکي په کور کې نظر بند کړل. امریکا چې د خپلو انډوالانو او متحدینو سره په نږدې همکاري کې ده په دې ټینګار وکړ چې نظامي کودتا او سنیا تاوتریخواله د منلو وړ نه دی او پوز باید بندیان شوي کسان خوشی کړي له تاوتریخواله نه ډډه وکړي او په ډیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی ملکی حکومت د بیرته خپل ځای ته راولي. د بهرنۍ چارو وزیر بلینکن له پاوز او پولیسو نه وغوښتل چې سوله ییزه احتجاج کوونکو باندې ټول حملې ودروي او سمدستي ټول هغه کسان خوشی کړي چې په بې عدالتۍ بندیان شوي دي. په خبرالانو او فعالانو باندې حمله کول او ډارول ودروي او په ډیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی حکومت پر ځای کړي. امریکا به د بین المللي انډوالانو د پراخ ائتلاف سره کار کولو ته دوام ورکړي چې د کودتا او تاوتریخوالي د مسؤلو کسان لپاره حساب کتاب ورکول پیاوړی کړي. د بهرنۍ چارو وزیر بلینکن څرګند کړه چې موږ به د هغو کسانو په خلاف د نور اقدام کولو په برخه کې څه نظر نه یو چې د تاوتریخوالي مرتکب شوی او د خلکو اراده ځپي. موږ به د برما د خلکو سره په خپل ملاتړ کې ټکنی نه یو.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غږ سره مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیوین د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.